السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د غزنی له زندانه لسګونه بندیان تښتیدلی دي، په دې اړه راپور لرو او بیا به د پولیسو له یوه مجرب روزونکي استاد سره د زندانونو د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړو. ولسی جرګه په هیواد کې د روانو ستونزو د حل لپاره د ملي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم په روانه خپرونه کې خپرو چې د افغان بی سیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس څخه پوښتم چې په سټوډیو کې راسره دی. انس، کوم خبرونه مهم دي؟
تکل صاحب، نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې غونډه کوي. دوی په هغه مسلو غږیږي چې له کډوالو سره تړلی دي. غالبا دوی به په خپلو کې هغه اختلافات راکم کړي چې د کډوالو پر موضوع لري، او په روسیه کې پراخ تمرینات پیلیږي.
ډیره مننه کوم انسب. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویوم او عمومي اسمبلی کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي ډېر ژر باید د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژندل شي، او د غزنی پر مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویومه عمومي اسمبلی کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس حسم سره د لیدنې په حال کې کړي. ښاغلي اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویومه عمومي غونډه کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استازیو سره په کاري لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دفاع کاندید وزیر د اعتماد رایې د اخیستلو په هدف جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړیو، د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار کمیسون غړیو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی سارنوال د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی پر مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدی ازادي رادیو ته وویل دا کسان د کورنی امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه دریسو 55 زندانیان تښتیدلی دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي چې د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنه کړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د تیر کال په پرتله د پیشي ډیرې سوي دي،
افزایش یافته.
د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیل عواملو له امله ځان وژنه کړې. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی بحث وکړي چې د غزرګونو کډوالو د مسولیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هر ورځ اروپای ټولنې ته رسیږي. همدارنګه به پر داسې لارو چارو غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګری او ایټالیا په شان پر هغه هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې په لومړی کرخه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې متمرکز وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 1,60,000 کډوال وویشي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,300 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سر له سبا ورځې یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې هغه څوک چې د اروپایي ټولنې د غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زنداني کیدلی شي. روسیا کې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل شوي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 95,000 پوځي سرتیری برخه لري. له دوی سره په لسګونو پوځي جټ الوتکې او سمندري بیړۍ ملګري دي. دا پوځي تمرینونه به ورځې دوام کوي. د روسیې په مرکزي پوځي ساحه کې چې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړي هیواد په توګه قزاقیز وکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو شخړو سره د چلند او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چمتووالی دی. دا پوځي تمرینات په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران سبا ته په دوشنبه چې د تاجکستان پلازمینه ده غونډه وکړي. د سوریې فعالان وایي روسیا د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیکې په جوړولو بوخت دی چې د چلوی الوتکې یې کارولی شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي خیر روسیې غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا ادا په داسې وخت کې کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم ضد نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو به د سوریې لپاره پوځي اکمالاتو استولو ته دوام ورکړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت غوښتنې په یو پیغام کې مبارکي ویلې. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټوئیټر په اکاونټ کې خپور شوی. نو موړي په 2013 کال کې چې تازه وخت رسیدلی او هم په ورته توګه یهودانو ته د غوښتنې د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلې و. په ایران کې د یهودو استوګنې تر 3,000 کلونو پورې رسیږي. په دې وخت کې وسم زرګونه یهودو اوسي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیل ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا خبرونه دوستانو
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 13.5. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 14.3. په هرات کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.5. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14.4. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10.8. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 9.8. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې د غزنی پر زندان د وسلوالو د حمله او د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې لپاره د ولایت ته د کورنیو چارو وزارت پلاوی رسیدلی. د افغانستان د زندانونو امنیتي کمزوري په څه کې ده چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه بندیان ترې تښتېدلي؟ آیا ستونزه په ودانیو کې ده که په امنیتي تدابیرو کې؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. اجرایه رئیس وایي روانو ناامنیو خلک پر حکومت بې باوره کړي او ولسی جرګه وایي د روان بحران د هواري لپاره دی یوه لویه ملي غونډه جوړه شي. یو شمیر کارپوهان دا طرحه په زړه پورې بولي.
مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نه شي.
خو ځینو نور بیا د ملي لویې غونډې د هدفونو په اړه شک څرګند کړی. په نورو مسایلو کې په افغانستان کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د هلمند والی وایي د ځمکو د غصب له شکایتونو خپلو کارونو ته نه وزګاریږي.
یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده، پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده.
نور موضوعات او په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. د ازادۍ راډیو ځانګړی خبری ساعت اوری. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنې پیل کړي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیفخانو د ریاست امنیتي مرستیال نن ازادۍ راډیو ته وکړي. تیره نیمه شپه یوې وسلوالې ډلې د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته یې د تیښتې لاره پرانیسته. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړې دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزي زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې 4 پولیس ووژل سول او 9 ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیفخانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2012 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د غزنی له زندانه د زندانیانو د تیښتې په اړه د څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت پلاوی غزنی ته رسېدلی. د غزنی پر زندان نن نیمه شپه وسلوالو طالبانو حمله وکړه او څه باندې د 500 زندانیانو ته یې د تیښتې امکان برابر کړ. له دې مخکې هم د افغانستان له 2 زندانونو څخه زندانیان تښتېدلي چې په یوه مورد کې سلګونه بندیان د کندهار له زندانه وتښتېدل. د کندهار له زندانه د تیښتې پر مهال بندیانو زندان ته صفونه وهلي وو. د کندهار پر زندان یو بل ځل هم وسلواله حمله شوې وه. د بغلان او د ځینو نورو ولایتونو پر زندانونو هم څو ځلې حملې شوې چې هر ځل د ګڼ شمېر وسلوالو د تېښتې باعث شوې دي. آیا د افغانستان زندانونه د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی او که په زندانونو کې کومه لویه امنیتي نیمګړتیا شته چې طالبان کولی شي هر ځل خپل هدف ته ورسیږي؟ په دې اړه د بحث لپاره د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نور الله ځل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. ځل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د 355 زندانیانو تېښته پخله یادیږي، ستاسو په نظر نیمګړتیا په څه کې ده، په زندانونو کې او که په امنیتي تدابیرو کې؟
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. پام سره سره زمونږ په هیواد کې د زیربناو، بودیجې، بشري منابعو د کموالي او د پراخ فساد له کبله عملاً په زندانونو کې ډېرې ستونزې موجودې دي، یوه او یا دوه نه دي. له بده مرغه په 1300 تیرو کلونو کې زندانونه له دې خاطره هم هغه څنګه چې لاسي مو پاملرنه ورته ونه شوه چې زندانونه یو وارې د وزارت داخلي مربوط وو، بیا له هغه نه وروسته د عدلي وزارت پورې مربوط شو، څو کاله د هغوی سره وو او بیا بیرته د وزارت داخلي ته د دوی دغه ارتباط منتقل شو. د قانون د اداري مابس د قانون له مخې هغه څه چې په قانون کې ورته وړاندې شوی دی یا پیشنهاد شوی دی یا پیشبیني شوی ده چې زندانونه د هغه د خصلت او خصوصیت او رژیم له مخې تفکیک شي، طبقه بندي شي او د هغه نظمندې او ضرورتونو لخوا نه له مخې چې د زندانیانو د روغتیا، ښوونې او روزنې، صحي وضع، امنیت د ساتنې دپاره مناسب دي، مونږ په هغه شرایطو ور زندانونه تر اوسه هم لا نه لرو. تر کومه اندازه چې ما اورېدلی دي دغه د غازي زندان هم وي په یوه خټینه کلا کې تر اوسه پورې موقعیت لرو. د چې ستاسې د نشر شوي راپور له مخې د 148 تنو په شاوخوا کې په هغه کې تنها د کورني او بهرني امنیت، یعنې د هېواد د کورني او بهرني امنیت په ضد تورن کسان هغلته ژوند کوو چې په خټینه کلا کې په اوسنیو شرایطو کې مخصوصا دغه انتحاري او انفجاري حملې چې د څو کلو راپدې خوا په دې لنډه موده کې راپیدا شوې پخوا یې سابقه نه درلوده او دغه تکتیک بیخي نوی تکتیک دی. نو سړی که دې ته هم پوهځیر شي په خټینو کلاګانو کې د دغسې خلکو ساتل فکر کومه چې د ډاډ وړ نه دي.
بله، نو ځل صاحب ډېره بخښنه غواړم، په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خو یو شمېر زندانونه هم جوړ شول. فکر کوئ چې د غزنی ولایت زندان مهم نه و چې د دې لپاره نوې ودانۍ نه ده جوړه شوې او که بې غوري شوې ده؟ غواړم په دغه علت باندې پوښتنه غوږ دی، نیمګړتیا اصلي ځای په څه کې دی؟
زیات دغه مشکل لري اسون د پدې ځای کې ده چې د ډېرو ولایتو غزنی او مهم ولایت او تاریخي ولایت او هغلته د موقعیت او د امنیت مسایل چې مطرح دي هغه هم سړی دې ته اړباسي چې باید د زندانیانو حالت ته ډېره پاملرنه او توجه وشي. خو عرض مې وکړ چې لکه چې اوس هم په هغه عنعنوي کلاګانو کې بندیان ساتل کېږي چې د اوسنیو امنیتي تهدیدونو جوابګوی نه دي، دې ته توجه پکار ده. خو عرض مې وکړ چې په دې 1400 کلو کې لکه څنګه چې مناسب وه هغسې کار د زندانونو په مورد کې نه دی شوی. علت یې همدا و چې دا زندانونه دوه درې وزارتخانو په منځ کې لاس په لاس شو.
مقصد ستاسو داسې دی چې ودانیو د جوړولو په برخه کې کار ونه شو؟
د ودانیو برخه کې هم ستونزې موجودې دي او د زندان د موظفینو په باره کې هم که زه په دې باندې یقین لرم تر څو یو تعداد زندان دی زه تللی یم، هلته ډېر وطن پرسته صاحب منصبان او ساتنمنان کار کوي. خو له بده مرغه بعضې وخت کې داسې وي چې سړي ته د مسلکي پوهې ستونزې موجودې وي چې دا هم یوه نیمګړتیا ده. تر اوسه پورې موږ ټول هغه امکانات د زندانیانو او د زندان د ساتونکو یا د زندان د موظفینو په لاس کې نه دي ورکړي. هغه لازمه تعلیم او تربیه او ښوونه او روزنه چې دوی ته پکار ده هغه نه ده په برخه شوي. د همدغه ضرورت په بنا د کورونا چارو وزارت د پولیسو په اکاډمۍ کې سکالي د محابسو د ادارې پونځه جوړ کړ. نو مسلکی نیمګړتیاوې به هم وي او په خوا کې د مناسبو ځایونو یا د زندانونو د قلاګانو د خټینوالي خاموالي او نامناسب موقعیت له مخې هم دغسې تهدیدونو سره زندانونه همدا اوس هم موجود دغه مواجه دي.
بله زال صاحب، د اوس لپاره د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې او همداراز په لویه کچه او په ټیټو کچو کې د زندانونو د بیا رغونې لپاره یا د وړ ودانیو د جوړولو په برخه کې د وړ امنیتی کسانو او د متحدو کسانو د ګمارلو په برخه کې کار شته، کار روان دی، د مسلې ته جدي کتل کیږي او که یو مسله پس د یو زندان له پیښې نه دا مسله راپورته شي او بیا غلي شي؟
زه خو داسې معلومات لرم یا په دې باندې باور لرم چې د کورونا چارو وزارت او په خپله د محبسونو زندانونو د ساتنو او مراقبت لوی قومانداني یا لوی ریاست د دې کار لپاره ډېرې هلې ځلې روانې کړي دي او ډېر کار شوی هم دی. مونږ زه له نیکه مرغه د تېر کال په اوږدو کې د داسې کمیسیون غړیتوب مې لرلو چې تقریبا څه ناڅه د هېواد د دېرش محبسونو نه کتنه وکړه او هغه ستونزې چې وي د محبسونو د لوی ریاست یو باصلاحیته غړی هم زمونږ سره د فصیحي صاحب په نامه په دې کمیسیون کې وو، دا ستونزې هغه په عمل لاندې دي او دغه یاداشتونه ټول یو ځای شو او تېر کال د قوس په میاشت کې یعنی د درې نوي کال د قوس په میاشت کې دغه ګزارش د وزیرانو شورا ته هم وړاندې شو چې زه خپل هغه په هغه ډله کې شامل وم او هغوی په همدې اساس لازمې هلې ځلې کړي دي او کیه، خو څه د امکاناتو محدودیت دی او څه هم د هغې خوانه امنیتي تهدیدونو زیاتوالی دی. او یو خبره چې ما هم دانن د تلویزیونونه واورېده هغه دا و چې د غزنی د ولایت یو څو کسه محترمو وکیلانو د دین هم شکایت لرده چې په هغه ولایت کې لازمه توجه او هماهنګي د هغه ادارې په منځ کې نه وه، یعنی د غزنی په ولایت کې دوی د محلي ادارې نه چې د هغوی په منځ کې کومې ستونزې د هغې نه سر ټکاوه. نو دغه ټول د دې باعث شو چې کله کله داسې متاسفانه له بده مرغه داسې پیښې وشي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نور الله ځلو چې د زندانونو د مسؤلیت د ودانیو د مسؤلیت او همدارس د امنیتی تدابیرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
زمون غاګله ازادي رادیو او ریقدر منو اوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیل ستونزو د اواري لپاره باید یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیل اقتصادي، سیاسي او امنیتی ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، نو باید ټول په ګډه د دې ستونزو د اواري لپاره لاس په کار شي. صفی الله سنگزي د ولسی جرګې د غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغه ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یو لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان او ظرفیت در وجود خود نه میبینیم،
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولای شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د قواو د استازي او سياسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهمه غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سياسي برخو کې درمهسته شوې ستونزو په خاطر د خپل خلکو لاسنیوي وکړو.
داسکر مردوم خود باشي.
خغلی ابراهیمی ویل چې ورستر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، اقتصادي حالت لمات سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هیواد وځي چې دا ټول روان حالت د ناخوښۍ بیلګې دي. لدی مخکې هم یو شمیر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي دي، خو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی. اخو افغان حکومت هم تایید کړي چې امنیتي ستونزو سکال ډېری برخې تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چیرته د لویو غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې رانه شي، د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بیلابیلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نلری، خو که یاد غونډې ستونزې هوارولې شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنی ملي شورا یې هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک را وغواړي یا څوک، یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نه شي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو څېړونکي وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له عملي بیلابیل ستونزې ورستر بلې زیاتېږي. صفی الله ستانګزه، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګه د روانو ستونزو د حل لپاره د یوې لویې ملي جرګې غوښتنه کوي. له ملي جرګې څخه دقیقا هدف څه دی؟ دا پوښتنه د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزی سره چې همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له کابل را سره د مطرح کوو. میرمن بارکزی، خبرونه ته ښه راغلاست. ملی لویا غونډه دقیقا څه معنا ده؟ هماغه غونډه ده چې څه وخت مخکې یو شمیر جهادي مشرانو د لویې جرګې په نامه د هغه د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
مننه د سلام په وړاندې کولو سره. فکر کوم چې طبیعي خبر ده په ولسی جرګه کې هر یو ځان ته خپل ځانګړی فکر او هدف لري. خو دا قانون پر بنسټ باندې منګه کوم شای د ملي جرګې په نام باندې نه پیژنو. البته په دې وروسته کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړه چې باید یو عنعنوي جرګه راوغوښتل شي د قدرت او د تصمیم ګیرۍ مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. که چېرته مونږ راځو یو بله جرګه جوړوو، حالان که چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره وي چې یعنی هغو نه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته مونږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو او د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې، او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي. د قدرت خلا لپاره موږ بیا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره موږ د اساسي قانون لویه جرګې ته ضرورت.
بله میرمن بارکزی، بخښنه غواړم، د دوی هدف دغه طرح چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یوې غړې په توګه ستاسو همکاران دي، دوی د هغه لویې جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوې نه ده په قوانینو کې؟
موږ د دې شاهد وو چې په تېر د کارنسی په حکومت کې تعریف نه شوې جرګې دایر شولې، یعنې افغانان راشي کینی خبرې اترې وکړي، خو هدف دوی همیشه روښانه او معلوم داره و. کما جرگه چه دوی غوښتنه وکړله دوی فکر کوي چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی چې دا زه په کلکه ردومه صحیح ده چې افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده، د خراب اقتصاد موضوع ده، د بیکارۍ موضوع ده چې دا هغه انکارنا یعنی څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي، مګر دې لپاره هیا جرګه د حل لاره پیدا کوای شي. طبیعي ده چې نه، او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او داسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بېرته دولت دې ته مکلف او معذف شي چې په هغې باندې عمل وکړي. خو خیر، تر کومه چې ما ته معلومه ده متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې د همدغه سو دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره، د نظام سره مرسته وکړي، د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي. متاسفانه شخصي تعلقات او شخصي غوښتنې همیشه مخته وي، نو ځکه دوی فکر کوي که چېرته د دې خلک په نظام کې لګي نو دا نظام باید ړنګ شي. حالانکه چې دا منطقي خبره هم نه ده، او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو او تحلیل وکړو. متاسفانه
مېرمن بارګزایو بخی یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وای چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي.
حکومت په یوازې باندې څه نش کولای، ځکه چې اوسنی حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې. حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي
بغیر
له دې چې خلک ورسره همکاري ونکړي. او متاسفانه نن هغه خلک چې یاد نه په حکومت کې دي یا تېر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي، هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی. قدر من اوریدونکو، د ولسی جرګې د دغړې نظر مو اورید چې د ولسی جرګې د مشر د نننې او څرګندونو په اړه چې وای د هیواد روانو ستونزو د حل لپاره دی یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د وخت د مزدیګر 4 بجې او 1 دقیقې د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی د افغانستان بد ملګرو ملتونو په ویم عمومي اسمبلی کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې زر تر زره دي د دفاع وزارت لپاره کاندید د اعتماد د رایې د اخیستو په هدف د جرګې ته ورماري فکري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو جګ پوړی قومندان وژل شوی. د غزنی مرسیال والی وای د غزنی پر مرکزی زندان له حمله مخکینش دي شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوی وو. اروپایی ټولنې د با کورنۍ چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره خوانډه کوي. په روسیه کې نن پراخ پوځي تمرینات پیل شوي. او د سوریې فعالان وای روسیه د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم سپورتي خبرونه اوري.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې په دوستانه غوره لیگ سیالیو کې د ګډون په هدف نن دغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال د رسنیو برخي مسول سید علي کاظمی ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به افغان ټیم د جاپان د ټیم سره څلور لوبي وکړي. د شغلي کاظمی په خبره جاپان د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ملاتړ په هدف دغه سیالي جوړ کړی دی. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د شپږ کلنو د فوټبال ټیم د اسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته تللی دی. په دغه سیالیو کې به د افغانستان ټیم د کویت، سریلانکا او سوریې له ټیمونو سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې خپل تمرینات د اکشن بیفورز په تاجکستان کې پیل کړل. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا مقدماتي سیالي د نومبر پر 14 په تاجکستان کې ترسره کیږي. شغلي رستګر زیاته کړه چې افغان ټیم په لومړی ګروپ کې د تاجکستان، قرغستان او د ترکمنستان له ټیم سره مخ کیږي. د شغلي رستګر په وینا دغه سیالي د نومبر په 14 پای ته رسیږي او ګټونکو ټیم به بلې مرحلې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د شهاره کراټی ملي ټیم لوبغاړي د کرنټین تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. دغه سیالي د سپتمبر میاشتې په 15 پیلېږي. د افغانستان د شهاره کراټی مرستیال وحید الله احمد جویا ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي چې یو نیمه میاشت وخت به ونیسي هدف یې شهاره کراټی سیالیو ته چمتووالی نیول دي. شغلي جویا زیاته کړه چې افغان لوبغاړي باید اکتوبر د 23 نیټې څخه تر 24 نیټې پورې په قزاقستان کې، اروپا او آسیا د تربلي په مسابقو کې چې 15 بیر هیوادونو ګډون کوي برخه واخلي.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د راپورونو د لړۍ دوام ته پام وکړئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وای روانو نامنیو افغانان پر خپل راتلونکي او پر حکومت بے باور کړی دي. لدې مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم ویلي وو چې ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ راز ځواب نه دی ویلی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت د حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نه شي کېدی. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ د کمې ورځې پاتې دي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ وو. خغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په اونیز غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتی ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باور کړی دي. اجرایی رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتی هم که تحمیل شده
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمل شوې دي د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو کو سره ندی شریک شو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1949 مریز کال د میزان د میاشتې په منیټه په رسمي ډول د پخوانی حکومت څخه د واک د لیک چاري تر سره کړي. د لوړی د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمیر ژمنې وکړي چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران په کې تر ډیره پاتې راخلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایی رئیس ته په خطاب کې وویل
مخاطب میکنم به نمایندګۍ از ولسی جرګې شورای
دولس جرګې پاست از ولې ولسمشر او اجرایی رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي د افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمیر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردې شول او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شول چې د نامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپو کبیر رنجبر
اصلا په دې متفقین چې نامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپل بیکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتداري کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونتوانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او لږ پخوانی حالت دی وکاږم. نو موږ ونتوانېدلو چې قانون حاکم کړو، موږ خلک ولس نور هم وزورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځان د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلې د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سنبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشتون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څه چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړي دي. یاد ستوند ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لږ سره هم مخ و چې اجرایی رئیس دا اوازې بابیزه ګڼي او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ ځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس وایي روانو نامنیو افغانان پر خپل راتلونکي او پر حکومت بې باوره کړي دي. له دې مخکې مو همداراز د ولسی جرګې د رئیس خبرې واورېدې چې وایي د روان بحران د اواري لپاره د یو لویه ملي غونډه جوړه شي. همداراز په یو بل راپور کې مو واورېدل چې د غزنی پر زندان د وسلوالو له حملې وروسته حکومت د دې بندیانو د تیښتې د څیړنې لپاره د ولایت ته یو پلاوی استولی دی. که د دې ځانګړو موضوعاتو په اړه تاسو کوم نظر تبصره یا کوم تبصره لرئ نو د اس ام اس د افغان بی سیم د اس ام اس په 1813 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره اوریدونکو سره شریکولی شئ. وړاندې په همدې خبرونه کې به په یو راپور کې په یو مرکه کې واورئ چې یو افغان چې په یونان کې دی وایي له افغانانو سره د نورو کډوالو په پرتله د مور مایرې سلوک کیږي. او همداراز په یو بله مرکه کې به واورئ چې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د خپلې شاعرۍ د پړاوونو په اړه خبرې کوي.
افغانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وې، بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس دغسې حالاتو سره موږ مخ یو چې هېڅ په خوب خیال کې موږ نه و لیدلې.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. قضاوت قدرمن اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریدا خبرونه ل دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر ل څلورو تر پنځو بجو پورې خبريږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډیرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې څو له بېلابېلو لارو دا شمېره راکمه کړي. د ښځو د چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډیره ځانوژنو ته مخه کوي او ځکه د ځانوژونکو په سلو کې پنځه نوي مېرمنې دي. یوسف خان زدران له کبله په دې اړه راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېره او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردې پیښې ډېرې شوې دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه نه دی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځانوژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کیږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیښې ډیرې سوي دي،
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځان وژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړونده نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځان وژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبه په ورځ د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کېږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځان وژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځان وژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي او په دغه هیواد کې د ځان وژنو 95% دوی جوړوي. د ځان وژنې د ناکامه پیښې یوه قرباني چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی.
بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، بخاطر که یک زن بودم صدای خود کشیده نمیتونستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
هغه چه لای هم په بدن دو اور داغونه دی وای چه اوس پوشیوی چه زن وژنه ده حل لار نده. لده سره د اطلاعات و فرهنگ وزارت ځوانانو چارو معینیت وایی هغه کسان چه زن وژنه کوي ډیری د څوار لسو څخه تر نو لسو کلونو پورې عمر نه لري. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژي د عملي کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوی کچې لوړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولی شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې زن وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه غوښتنه کوو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یوه طریقه یوازې زن وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې کې دي چې هغې کې کامیابیدای شي. هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغې ته باید توجه وشي.
په داسې حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تیرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16 بجو له آزادی رادیو نه.
یونان ته رسیدلی افغان پناه غوښتونکي شکایت لري چې یونانی چارواکي د دوی پرتله سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي چې د نوم ثبتولو یا رجستر کېدو پر مهال، سره له دې چې افغانان مخکې راغلي وي، لومړی نوبت سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اسمت ساروان په یونان کې له یو میشت افغان پناه غوښتونکي اسرار احمد سره مرکه کړې. اسرار احمد د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي:
کله چې اول کوس ته نوی کډوال راځي، نو ډېر سخت دغه وضعیت کې چې هغه په لاندې کومې کښتۍ وینه چې دغه شوي، هغه کښتۍ ټوپي کښتۍ جامې ورشي د کاره وتلي. دوی بیا په ورځو لس ورځو 15 ورځې د راجستر دپاره انتظار کوي. هغه راجستر ټیم بیا کدو دوی دی نوبت شیم حق نو ورکول کیږي، اقاولیت ورکول کیږي، سوریانو ته ورکول کیږي، عراقیانو ته ورکول کیږي، دوی دی خن نوبت دوی دی مخکې دوی دی اقاولیت هغه دی ته ورکول کیږي، دوی دی انتظار لس ورځې، پنځه لس ورځې، حتی شل ورځې داسې کسان دي د اوسېدلو ځای نه لري، د بهر په غاړو باندې څمنې بهر په غاړو سره ژوند کوي.
تاسو ویل چې افغانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، اول وار سوریاوالو عراقیانو ته ورکوي، دا کار څوک کوي؟
چارواکي کوي، د یونان پولیسو کوي، د یونان چارواکي کوي، اقاولیت هغو دي ته ورکوي. دوی سره داسې رویه نه کوي لکه د کډوالو سره چې په کار ده، رویه ورسره نه کوي، ډېر په جشت مانې ورسره وي.
کله چې افغانان یا نور کډوال د یونان خاورې ته یا کوم ټاپو ته داخل شي، بیا عملته پاتې کیږي، هلته کمپ لري او کنه بلې منطقې ته انتقالی شي؟
د کم خود سي دغه کمپونه نشته، دوی دی اول چې داخل شي رجستر کیږي، به رجستر خرتي چې ورکی دغه خرتي نه روسته، بیا دوی دی ایزي اتنته دغه نه بیا کومل ته خوښ کوي که مخکې ځي او کدو ته پاتې کیږي، هغه بیا روسته خبره ده. خو اول چې راځي اغه د رجستر ته انتظار دی، رجستر مشکل پر رجستر کې دی، چې رجستر خرتي ورنه کې دوی دی د اغه ځین اغه ټاپونه وتلې نشي، بل خواتلې نشي.
به چې کله اتن ته ورسیږي، اکثره افغانان څه کوي؟ غواړي اله ته پاتې شي او ک نور اروپאי هوادونو ته ځي، او ک نور اروپאי هوادونو ته ځي څنګه په اسانه تلی شي؟
نور اروپאי وادونو ته چې زم مشکلات سره مخ دی، اغه چې مخ کې زی بیا عمدل تلکه څنګه چې دلته کوم وضعیت ده، مخکې دا وضعیت ده، دا اوریدلو نه چې ما څه اوریدلې دي، مخکې دا خلکو چې افغانانو ته اقاولیت نه ورکول کیږي، اقاولیت سوریا او عراقیانو ته ورکول کیږي، او مشکلات ډېر زیات دي. د مخکې د تګ نه چې مخکې زم ډېر په مشکلاتو باندې ده، داسې دغه ډېر مشکلات سره مخکې لارې
بله. ډېر شمېر افغانان له کورنیو سره هم ماشومانو سره هم یونان ته تللي دي، هغوی سره بیا حکومت څه مرسته کوي؟ حداقل سرپناه په برخه کې، د خوراک په برخه کې، ځکه چې هلته خو فوراً کار هم نشي کولی.
نه، د حکومت دغه ورسره نه کوي، نه د سرپناه دغه ورته دوی دغه نه لري، داسې کیم نه لري چې هغه کې واوسېږي، او که کوم کیم کې واوسېږي هغه یې د ښوونځي نه او یا د بل دغه جوړ کړی او مغل ته موقت واوسېږي، چې هغه کې په زرګونو کسان یې د څملاسو مشکلې، د تشنابونو مشکلې، ساراګشت مشکلې، د لمباز دغه ورته نه وي، د خوراک خو ورکوي یو وخت یو څه شی ورکوي، د ورځې کې یو وخت ورته څه ورکوي ورکوي کنه، هغه ماغه چې خس پین سترګې او بیروبار او دغه کار دغه کې یو خپل شی واخلي واخلي کنه، هغه څوک چې شرمیږي او لګ دغه کېږي هغه ته هغه نه ورسیږي، هغه بیا خپل خپل دغه کوي.
په یونان کې پناه غوښتونکی افغان اصرار احمد و چې له اسمت څاروان سره یې مرکه کوله، او په دې مرکه کې شکایت کوو چې یوناني چارواکي د دوی په پرتله سوري او عراقي پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. په اوس هم یوه بله موضوع، د هلمند والي مرزا خان رحیمي وایي د اداري فساد او بې عدالتیو څخه د شکایتونو له کبله نورو کارونو ته نه وزګاریږي. ښاغلی رحیمي وایي د ښار والۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه نیولې ده. والي وایي که غواړي چې امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له کبله د خلکو له شکایتونو څخه ځان نه شي وزګارولی. په دې اړه الیاس دایی دا راپور برابر کړی.
د هلمند والي مرزا خان رحیمي ومنل چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش، او په شخصي ملکیتونو نور خلکو ته د ویزونو ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې، بلکې د ولایتي ادارې ډېری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته سو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمي وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته سو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والي چې د امنیت په اړه په یو جوړ شوی غونډه کې خبرې کولې، وویل د څارنوالانو سره خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په درې سلور مېس کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصم. یو ځمکه یو چاته توضیح شوی ده، بیا بل چاته توضیح شوی، بیا بل چاته توضیح شوی، بیا بل چاته توضیح شوی ده. پارکونه توضیح شوی دي، د جماعت ځمکه توضیح شوی ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډي سه درته وایم په دوه برخه کې سوي دا هم د حل لار غوړي تر څو وخت به موږ په دوه باندې اخته یو سداز مکدمه ده داز مکدې دوده ما سرنول صاحبان نه خواهش کړی ده لامنیتی ارگانونه سدلت قماندان صاحب دی امنیه و رئیس به امنیه تشریف لري تاسی اولار راو باسی سی دست مشترک مو تاسی دا مشکل حل کنور
دلش کرگا شاروالی پا انگرد که هر ورز پلسگون دا کسان عریضه پلاس دل کیری چی شخصی ملکیتون نور تور کول سوی دی لدی جملی او دل باکی دی دی وی دلش کرگا شار پا ساپیانو که پر کور د شاروالی نکشار اغلا و دلش کرگا دا شاروالی لخوا ده د کور پا مقابل کم زکا بلچه تور کول سوی دا عبدالباکی ازادی رادیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي ورځي خو څوک نشته چې د ده مشکل ور حل کړي
زما په بیا غیابه باندې هغه سړي تعویز ورکوه سوی دي هغه سړي د زما پر اسنادو باندې بل اسناد جوړ کړی دي زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه سوی دي د شپې نړېدلې زما ټوله سامان در خاورو لاندې سوی دي زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم د کیرې په کور کې ژوند کوم زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمې ښاروال نه راوړي نیمې ولایتي شورا نه راوړي په لاس د خدای زه وکړم څه زه چې په کومې خواته ولاړ شم
ویل کېږي د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډېرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړپوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول سوي دي د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې ویل د تیلو پمپونه رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړي دي هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورونه رد کړه
د ټول هغه موارد چې د مربوطه ادارو موافقه په کې موجود دي د وخت مقاماتو تاییدی لري او د شاري پراختیا د محترم وزارت منظوري لري د یو سیمې د تعدیل لپاره همدغه پروسیجر کې پات کی ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې دی وی حالت خبره تاړول سی دي په هغه وخت کې د وخت مقاومت منظوري او د شاري پراختیا وزارت منظور سیمې نقشې لري کوم خاص سن نه ده په دې برخه کې واقع سوی
د هلمند ولی وای څارونه لاندې سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي درو ترڅنګ د لشکرګاه په ښار ولی کې د موجوده فساد څرنه وکړي او په اړه قانوني جرأت وکړي کتونکو د ښاروالۍ ترڅنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څرنه باید د مرکزی حکومت مستقیم ہدایت وسی دوی وای په ولایتي سطح د دې ډول کسانو د تعقیب او د عدالت مستر کښول سره خبره نه ده موږ لري د ازادي رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
صابر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د هر زندان زندانیان د همدومره ځواکونو د سر په بیانول شوی دي نو د زندانیانو په ساتلو کې غفلت د جګړې د ډګر خواته به احترامي ده د جګړې د ډګر د ځواکونو ته به احترامي ده یو بل اوریدونکي چې ځای او نوم یې نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي چې یو جګپوړی چارواکی په داسې قضیو کې لاس ونه لري نو دښمن په داسې اسانۍ سره نشي کولی چې زندان ته ننوځي سعد محمد له قندهار لیکي ستونزه ټوله په اوسنی نظام کې د ځکه چې اکثر ساتونکي په نشئی موادو روغ دي او دوی د دې وړتیا نه لري چې د یو ځای امنیت ونیسي او عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د غزنی امنیتي چارواکي له دندې ګوښه کړي ځکه چې طالبانو ته زندان ته د نفوذ امکان برابر کړ د ازادۍ رادیو ځانګړې یو ساعته خبرونه یعنی خبری ساعت اوري چې دا د پورستیو څو دقیقو کې یو پیر محمد کاروان الحق چې د پښتو شاعرۍ له سرلارو څخه دی د کاروان غزلونه ډیر نامتو دي خو دی اوچت نظمونه هم لیکي او آزاده شاعري هم کوي د کاروان د نویو شعرونو ټولګه اوس له چاپه راوتلې او په دې پلمه عمان نیازي په ازادۍ راډیوي مجله کې له ده سره یوه مرکه کړې په نننۍ خبري ساعت کې مې د دې مرکې یوه برخه تاسو ته غوره کړې ده لومړی د زرزري وزیر شعري ټولګې د محتویاتو په اړه د کاروان خبرې واورئ او ورپسې نوري پختنی او بیا یو آزاد شعر
دا سم نه دی ولا سره شمال دی خو نظمونه په کې ډیر دی غزلم په کې ډیر دی دا سره نګ دی به څه نظمونه مثلا آزاد شعرونه هم دی مقافه شعر نظمونه هم دی غزلم دی بس نو څلور سو څو شپې ته صفه کتاب دی تقریبا دواړه سره په کې راغلي دی دا سره نیمه نظمونه او نیمه غزل فکر کوم دا سم وي
تاسو خپل د خپل مخکینه شاعری او سنې شاعری پیسې کې څه نظر لرئ څه تغیرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډیره برخه پیښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغیرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آیبم د ولیو منځ دی. زه کله دا خبره کوم چې دا خپل صفت هم د ولیو منځ دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ماته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. پخوانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنې دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه ولیدلي، هېڅ تصور مونږ نه وکړه داسې حالات، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تیره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې مس ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
کاروان صاحب، ما ته یو آزاد نظم ولوله.
ښه سمونه صحیح ده. یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومیږي. وایي زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکه یا ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې به نی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي؟ څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی، دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه را پرېوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کینه زوروره چې له مانه بل خولاړ نه شي، دلته به جوړیږي حسنه چرته ویجاړ نه شي.
د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د شعر او د مرکې یو برخه مو اوریده. د کاروان بشپړه مرکه سبا د سهار د 8 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی، څو د دې ولایت له زندانه د بندیانو د تیښتې او د وسلوالو د حملې په اړه پلټنې وکړې. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواری په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دې ستونزو د هواری لپاره لاس په کار شي. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي روانو نامنیو افغانان پر حکومت او پر خپل راتلونکي بے باور کړی دی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډیرې شوې دي. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبری ساعت د نننۍ خبرونې په پاتې شیبو کې به هم د کاروان له شاعرۍ سره پاتې شي. د پیر محمد کاروان له شاعرۍ سره د شفیق مرید په اواز کې.
د بلا دملال یا قربانا زما مینے Thank you. د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوکا آزانا دی ملال یا قربانا